اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. دا خبرونه چې تخنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف سمبالوي په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څنګه پرون په خپل ټویټر کې لیکلي ک په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپور نوي دا به ویجاړونکی بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان له خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت ورځپاڼې مطلب هم بیا خپور کړی چې پکې د بی بی سي په حواله ویل شوي طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښوونځیو سرښوونکو او د لنډمهاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه نجونې له تعلیمه منع کړي چې عمرونه یې تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکاري غوښتون کې شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نایوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له 1510 فعالو رسنیو څخه چې پکې 1600 تلویزیونونه 300 رادیوګانی شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نورې آنلاین رسنۍ دي تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزی د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کار ته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یوه کانفرنس کې هم ګډون وکوي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتل لږه شل ملکیان د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه او ترمن په جګړه کې وژل شوې دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغه جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوې دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. او په پرتګال کې د اوروژنې مامورین د ملکی دفاع چارواکي او نور زکاران په څو ځنګلونو کې د اور په وژلو بوختي. پرون سه شنبه هم دغه هیواد د جنوب لویدیځ مرکزی او شمالي برخې په دریو پراخو ځنګلونو کې اورونه بل وو. پبلیکو ورسپانې د پرتګال د ملکی دفاع ادارې د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې تر زرو زیات اور وژونکي د اور په مړکولو لګیا دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د نری رنز ناروغي ډیره شوې.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1118 د نری رنز ناروغان درلودل. زنانه لږ پیسې لوړه ده.
د ناروې د کډوالو شورا له افغان ماشومانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په غزنی کې له زده کړو محروم ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي.
د ورځې یو لاس روپۍ شل روپۍ کارو هغه خو موږ کار نش کړنه نش چلاوله.
د کونړ ځینې اوسیدونکي په ودونو کې له مصرفي دودونو شکایت کوي.
او که څونه ته چې لکه دامه کوه هغه د وینا خبرې کلي وو هغه ته شي کلي وو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا پنځه بجې او پنځه دقیقې شوې. په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې د نری رنځ یا توبرکلوز تر زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېره برخه یې ښځینه دي. متخصص ډاکټران وایي د نری رنځ ناروغي د پیښو د زیاتېدو یو علت په خلکو کې د عامه پوهاوي کموالی دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د نری رنځ ترڅنګ د کانګو ناروغي د زیاتېدو خبرونه هم ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې کله وی خو د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډیره یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تیر کال په پرتله شپږ نیم فیصده کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درې پنځوس تر څلور پنځوس فیصده پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیښې نه سواته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سلاویا پیښې د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر آن یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایي کارکوونکو ته او مغ کسان ته چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي، او مغ کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 نه دی کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویش زره کسان مړه شوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت ویلی وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پیښې ثبت شوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمې هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي اسیا کې د دوبي په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په هیوادونو کې څلور سوه شپېته میلیونه ماشومان چې شپږ اویا سلنه کېږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له پنځه دېرش درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.5 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلی چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برق در کابل هم خیلی کم است. از
کابل که برېښنا ډېره کمه ده، له یوې خوا خلک اقتصادي توان نه لري خپلو ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی، دا مهال ډېر خلک بیکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوي.
ګرمي هوا است.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي له امله سخته ګرمي زغمي.
سکل د تودوخې درجه ډیره ده، زه نه پوهیږم چې ولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. داسې ورځې هم راغلې چې هوا ډیره ګرمه وه، د ګرمۍ له امله مې خونځي ته ونه لیکل پرته له دې چې رخصت شوي.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځ د تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کیږي، او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازدیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وځي، او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي، د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي، د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړه چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه، او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا د ناټو پر غړیو هیوادونو نیوکه کړې چې په افغانستان کې د لوږې سره مخامخ ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي رئیس جان انګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وښو ماشومانو ته چې له 2021 کال را په دې خوا یې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلند په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په 2 لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومانو ته چې د 2021 کال را په دې خوا یې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلند دانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی، او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800 زره شیدې ورکوونکي میندې اغېزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمیر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه ده. نسیمه چې د 2 ماشومانو مور ده، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دا مې ماشوم دا شیدې نه لرم دا سویته ساده شیدې نه لرم ته شیدې ورکم د وچ شیدو توانم نه لرم وچ شیدې خو ډیر قیمته دي هر قطه دلته دغه عادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي نه خپل شیدې ستاده هم نه د بازار دي شیدو توان لرم ته ورته واخلم دا ماشوم داسې ساده بشیدې کې نه شیدې نه لرم چې ورکم د خپل شیدې مې وچی دي
په افغانستان کې د نسیمې په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملاتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 3 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي د غزنی ډیر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګی پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پریشي دي وجه یې هم مجبوري تنګلاسي غریبي او بېوزلي یادوي خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي
زه په اتم ټولګی کې کوم څه درس پیخو د مجبوري له خاطر او غواړم چې درس وایم یو هیواد ته خدمت وکړم خدمتونه وکړم خپلو آینده ته
خو لږ ډیر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي
غواړو چې دلته یو کورونه جوړ شي هر کور بور جوړ شي چې خلک د لوږې سره مقامک دي موږ چې ورځې وګرځي څه کور نه کوي د ورځې یو 10 روپۍ 1000 روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کار نه شي کرنه نه شي چلولی زموږ قسم دی چې د لوږې سره مخامخ یو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرې ایښي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي هغه ماشومان چې د 2 لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی یې ښه او په زده کړو سنبال سي حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی
خدا دا چې بعد د مسپخین د کوم درسي ساعتونه یا کومه لیسه برابر شي او کنو خدا چې د شپې لیسه چې د کده د ورځې څخه خپل کور لپاره کومه مزدوري یا کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو دلته تر څنګ باید خپل تحصیل هم مخته یوسي نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د اطفالو په باره کې جدا توجه ولري
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاته نسی
ځکه ماشومان لپاره څنګه کارونه کوي چرواک موږ دا غوښتنه ده چې اول خو دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي باید دې سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته بیا نو داسې داسې دې لپاره یو څه مرسته وکړي خو دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست ویان او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه یې په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوختي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سودان پوز پرون په پلازمینه خرطوم کې د ځینو ساحو د نیولو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې. دا لکه چې په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې تر ټولو سخته وسلواله شخړه ګڼل شوې ده. په سودان کې د پوځاو د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ روانې جګړې په دغه هیواد کې بشري بحران پراخ کړی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د سودان پوز د یوه عمده پل د نیولو لپاره هوایي حملې او د توغندیو ډزې له تېرې دوشنبې سختې کړې دي. دغه پول پر نیل رود تیر شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د پاوز عمده مخالف ډلې په ولکه کې دی او دا ډله عمدورمن او دو نور ښارونو ته له دې لارې خپل اکمالات او تحکیمات کوي چې تر واک لاندې ساحه یې پراخه شي. پرون هم په خرطوم کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه د 40 ملکیانو وژل کېدلو راپور ورکړل شو. د چټک ملاتړ ځواکونه چې په سودان کې د اپریل میاشتې په نیمایي کې د جګړې له پیل سره د پلازمین خرطوم پر زیاتو برخو کنټرول لري د تازه حملو سخت جواب ویلې دی. دا تحرکات د دې سبب شوی چې د استوګنې په ساحو کې هم سخت جګړې وشي، ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي او نور کسان هم بې ځایه شي. په ختیځ ښار عمدورمن کې فعالان وایي لږ تر لږه 9 ملکیان په دې ساحه کې وژل شوي دي. د نادر عبدالله په نوم یو 52 کلن ځایي اوسیدونکي د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي له هر لوري د ډزو توغندیو او هوایی حملو غږونه اوریدل کیږي. په سودان کې لانجه وروسته له هغه پیل شو چې څلور کاله مخکې عمر البشیر د یو پاتسون په نتیجه کې له واک څخه وپرځول شو. بشیر په 1979 کال کې د پوځي کودتا په نتیجه کې واکمن شوی وو. وروسته په 2020 کال کې د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو د یوې کودتا په نتیجه کې په ګډه پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو ملکی رهبرۍ ته د قدرت د انتقال پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې په اپریل میاشت کې دواړه لوري په جګړه واوښتل. په وروستیو ورځو کې د جګړې هر لوری د جګړې په میدان کې د پوځي پرمختګونو ادعا کوي، خو د کوم لوی پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د سعودي عربستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې پر موافقه د سلاکېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو ویلي په سودان کې تر 4 میلیونو ډیر کسان د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي او تر 900,000 زیات کسان د سودان گاونډي هیوادونو ته کډه شوي چې لوړان دي د شخړو او اقتصادي بحرانونو کړيږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو میډیا لاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړي. خورا اړتیا ده چې امریکایي څارنوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي په امریکا کې د څارنوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان څارنوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیبی شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2020 د اګست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک شو. خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو 3 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوزګاره او لډاره پټتي. د خبرونې د لیکوال په وینا طالبانو هر چاته اجازه ورکړي چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو د یو استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2022 د جولای په 15 په خوست کې خپل کور راوېست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځل یې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونه ته یو شمیر امریکایي چارانوالانو او د بشري حقوقو ملاتړ ویلي چې امریکا باید افغان چارانوالان له افغانستان وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي وو چې چارانوالان له ګواښ سره مخامخ ندي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني چارانوالان له خطر سره مخامخ دي غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونه بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12مه په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په برید کې درې خبریالان ووژل شول او ډیر شتور ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي په مجموع کې د طالبانو په دوه کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې درې راډیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل. د کونړ ځینې اوسیدونکو وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړې ده او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو سراج الدین وایي په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زوم ډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک حیران کړي دي. زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراف کار خستل که گی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چطک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چی ده موترو ده تکرونو بدی پیخی را منسته که گی او خادی پا غم بدلوی. غلام علی را تاویل که یو چوک پا واده او ده غم خادی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانا شته چې دغه رواجونه څه وجه نه شي برداشت کوله زاړو شو دغه سجنه کيم دغه سپاتې د څه رواجونه چې هغه یو غریب سړی دی یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مساری په غدل د رواجونه وساغه نه لري خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي کوي او چاله به جان مازونه تسپی د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نه دغه وجنه وخت ټول خلک ورته د خره کوي چې رواج نه شي کولای حج به نه کوي رواج نه شي کولای
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یا دورواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تختولی دی. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هر همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادې مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. شپږ نیمه بجې ته توجه کړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبریالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړې. د شاغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبریالانو د ستونزو په باب خبري وکړې او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکارۍ غوښتونکي شول. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یوه کانفرانس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا MSF وایي د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغۍ او مړینې د مخنیوي پر هڅو دي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتل لږه شل ملکیان د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه او ترمن په جګړه کې وژل شوی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان صرف ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولی اوس بخې دغه کچه را صفر سوې ده.
د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د یغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خدو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو خ مدیریت کوي.
زمو کورنۍ کې ټولې پیسې به طلبه مې مرته وشتارلې لکه د کور د خزانه دار په توګه پیسې به راغې سره وي. کور کې ټول مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. طلبه مې چې پیسې ضرورت کېده هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړې. درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ځي هم د حق لري چې په خپل خواخ ځان ته د کار زمينه چمتو کړي په ما خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره خځو کار نه کوي لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخستي او په کور کې نه ولې دي یو شمېر خځې د ته اړې دي چې د د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بیخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بیخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه حقیقتا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی چې کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغې اختیار بیخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغې وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیسته ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خلا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضیږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې او کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، خپله یو څه وګټي. په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نولو ظلم مصرفوي، هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي. دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي؟
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې، بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي. خپل روابط خرابېږي د دې سره، مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري، د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري، ځکه لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي. او په ټوله کې میرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم، ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی. طبعا چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي، دا چې پیسه ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه طبعا یا به بیرون وي، کله ناکله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې دوره مغز خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمدا چې بل اخره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مرمنې باندې حتی اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي دغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي تمه دولت د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډیره مرمنې خپل حتی په سرکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅول یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوان به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بلې، تاسو پس له یو څه مودې نه بېرته افغانستان ته لاړئ او افغان مېرمنې مو ولیدلې، څومره یې په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پې اچولي دي. نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي، مخکې د اقل یو کار درلودو یو حیاتي به یې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغسې چې مخکې دوی کمایي کولای د درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه وو، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بیخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوي وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سندرخونه وتړئ. دوی ډېرې خفه وې، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه وویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل مېرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سره په مالي برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، مېرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پرې تېره شي. که وسایل ورته واخلي، کور کې ورته د کار زمینه برابره کړي، اوس دغه د نوي رژیم په راتلو سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیر او پلور بیخي زیات شوی دی. دغه هغه څه دي چې خپله مېرمنې په کور کې جوړولی شي او بیا بازار ته راوړلی شي، خرڅولی شي. موږ په بازار کې وګرځېدو، هم لیدل چې ډیری داسې شیان موږ پیدا کړي چې دوکاندارانو وویل وایي دا مېرمنې په کور کې جوړوي. نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د په هماغې باندې کار وکړي، بېرته د بازار ته راوړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هماغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، حداقل یو څه میاشتني یا ورځني عاید به له هغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې پرې حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یي، اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حوالہ دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد اندازې لري. د افغانستان تقریبا په سلو کې بالغه ونیش 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سارا کراوزي او کراچۍ کې بیخي هغه شنه ترکاریم پې واچوي، نو لس 40 روپۍ په دې ورځې ګټي، خو اراده نشته دی، قوي زړه نازړه دي، په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونه شي. نو اراده چې وي فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. دا خلک شل روپۍ ډیر شپې 500 روپۍ نه غټي دورا ضلع سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولی په ټوله کې کیرا د ژوند ته وشي او د کار لپاره مټي راون غاړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور ستونزې به حل شي او لته غرمانی ناروغي بروزي د ژوند د دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل انګلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شګاون کې د سیو میرمن تالي دلې و.
ولې نه دغه اوس چې تلې او ما ډیره د سیو میرمن سره زما خامخ شوم، حتی بازار چې وکړه تلما نو دغه سوالګر به خېډي رو به هدا به اندازې، یعنی ډیر ځوان ځوان میرمنې ماولې تلې چې چاته به لاسوک د ولو د لاس یو 50 روپۍ وختنه به کوله. نو د خپل دم دې کاراندوی کوي چې دوی څنګه لري کڅې درلودل هي څوک دې تناړ کې چې هغه بیرون راوځي سرک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډیر مجبورې څخه کېږي، دوی مجبور شي او اولاد یې نه پکا غواړي چې دوی بیرون راوځي او سرک باندې کې نه به د چاته خڅ غواړي. نو ډیر داس میرمنې شته ده هتا سی ور سره کړی دی چې هغه حتی 10 روپۍ نه لري او وای چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لا شو بازار ته چیرته د موټر کرایه ته چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي دی روا اوبر انا غاړي وي حتی موږ د دې توان به نه لرو چې د خپل بوتل په ورته وخت
دا ډول میرمن او تاسو سره رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو دا او راتلونکي به بل اخره خسي چې دوی دومره ځان او ذاتي ادي اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی.
ټول کې د ستونزې لري وازي دانیش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر څونځه چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل د ژوند حداقل کې 100% نه وي بيخي غلط 100% چې د دوی حل شي پښته امکاناتو باندې نو دا بلې خبره وي په اوسنوي شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي. اته ما ډیرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویل چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی که ډیرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې حداقل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبره وي. یو بل مېرمنې چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلي واغی دغه ماره اخیستلې نو ما تر پښتنه وکړه چې خلاص دوه ډیرو ماره څکه هغه ویل و چې د کور کې د وړو جنو کالی جوړوم په دغه مریو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي ته تلوي خبره ده.
او نارینه او تاسو وایي مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سختو شرایطو کې لخپل می منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکا چې میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړایسته پیسې روري رکی دا به څومره خوي.
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفې درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاستکین هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودل زړه پیټول وي که ژوند کې وستون درامستکی کی یا لدس اقتصادي ستون سره مخ کیږي منو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل ک مېړونه چیرته لخصو سره کومه کو نه کړی په دې برخه کې ادا خپل کو دوی میاشتې ما شخلي دغه ماشنه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط تر باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کی هغه ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل ادم دغه خاون په تر باندې وخري او به تای ورکړي. نو کچره دوی د خپل ماشنه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي هغه دغه لپاره ډیر څه کیږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څه په خپل لار لړ شي ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له خرځ لاس ونی سي او له سختو شرایطو یې راو باسي کنه هغه د نن لري نو مېړه باید هغه په پیسې ورکړي ځکه اولاد لري مصرف لري ورځنۍ ژوند دې ته باندې یو څه پکاريږي نو پیسې باید ورکړي او هغه دې تپرینګ چې هغه دا فکر وکړي ځنن به دان ته ما او پیسې نه لرما یا زه مېړه ته محتاج یم نو دا ګډ ژوند دې یو بل لاس باید ونیول شي.
ډیر زیاته مننه کوله جانې ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
خزی بی برخه کول دندې دوی ټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي که هغه ورور وي که هغه میړه نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پریږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې ته په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي په هوساینه کې نه وي، نو نه شي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څنه ډارېږي. اولې دوی نه شي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په اخر نیټه کې پلاټ بمې مورته ورسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وي. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلاټ بمې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودل، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانهدار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
جرده شد.